السلام علیکم زه صفی الله ستانگزای مو د ازادي راډیو دغه پروگرام ته خره خلاصتویم پیل په مهمو خبرونو باندې کوو.
ملا محمد فاضل مظلوم د طالبانو د رهبر ملا هبت الله لخوا د ترانسپورت او هوایی چلند وزیر په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه په دې اړه بیانیه خبره کړې ده. ملا فاضل تر دې مخکې د طالبانو په حکومت کې د دفاع وزارت لومړی مرستیال و. فاضل مظلوم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله بیانیه کې زیاته کړې چې د ترانسپورت او هوایی چلند پخوانی وزیر ملا حمیدالله آخوندزاده د دفاع وزارت د لومړي مرستیال په توګه ټاکل شوی. وایه
جزئیات به وروسته په پروګرام کې مو اوري.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت د افغانستان په یو شمېر برخو کې د سیلابونو د راوتلو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی. د وزارت د شنبې پر ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي د سلواغي عدل ویل شپږویشتمې تر اتهویشتمې پورې د هیواد په ځینو سیمګیزو حوزو او رودونو کې د سیلابونو د بهیدو او د اوبو د کچې د لوړېدو احتمال موجود دی. د اوبو او انرژي وزارت د هوا پیژندنې ادارې او نړیوالو هوا پیژندنې سازمانونو په اساس وړاندوینه کړې چې په هاري رود، مرغاب، هلمند او ځینو اړوندو حوزو کې درنو بارانو او سیلابونو تمه کیږي. په بیان کې دا هم ویل شوی چې په دې نیټو کې د هرات، غور، بادغیس، فران، نیمروز، هلمند، کندهار، اروزګان، زابل، پکتیکا، خوست او پکتیا په روزونو کې د سیلابونو د راوتلو او د اوبو د کچې د لوړېدو احتمال شته. د طالبانو حکومت له خلکو غوښتي چې د سیلابونو پر مهال سیندونو ته له نږدې کېدو ډډه وکړي. د جرمني په مونیخ ښار کې شاوخوا 2.5 لکو خلکو د ایران د رژیم ضد لاریون کې ګډون وکړ. دا په اروپا کې د ایران د اوسني رژیم پر ضد تر ټولو لوی لاریون و. لاریون د مونیخ د امنیتي کنفرانس سره هم مهاله د ایران د پخواني پاچا رضا شاه د زوی شهزاده رضا پهلوي په بلنه ترسره شو. لاریون وال د اروپا له بیلابیلو هیوادونو مونیخ کې سره ټول شوي و څو د ایراني رژیم لخوا د مظاهره چانو د تاوتریخجنې ځپنې پر ضد خپل اعتراض څرګند کړي. لاریون والو ته په خبرو کې رضا پهلوي دا مظاهره د ایرانیانو تر ټولو لویا راټولیدنه یاد کړه او وی ویل هدف دا دی چې د ایران د خلکو غږ نړۍ ته ورسیږي. ښاغلی پهلوي مخکې د امریکا پولیس مشر ډانلډ ټرمپ هم غږ وکړ چې عملی ګام پورته کړي او له ایرانیانو سره مرسته وکړي. د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د نړیوال جام په مهمه لوبه کې نن هند او پاکستان سره مخ دي. دا لوبه د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې ماښام مهال پیلېږي. د پاکستان او هند لوبې تل له شور او ناندریو ډکې وي. دا وارم پاکستان په لومړي سر کې له هند سره د یکشنبې ورځې له لوبې بایکاټ اعلان کړی و، خو وروسته یې بېرته د لوبېدو پرېکړه وکړه. له 2022 کال راهیسې هند له پاکستان سره 15 واره په نړیوالو شلو ورځو لوبو کې مخ شوی چې ټول یې ترې ګټلي دي. د شنبې په ورځ بیا د افغانستان له ډلې یعنې ډي ګروپ څخه جنوبي افریقا وتوانېده نیوزیلند ته ماته ورکړي. په بله پرونۍ لوبه کې انګلستان له سکاټلند وګټله او آیرلند هم عمان مات کړ. د افغانستان بله لوبه به د دوشنبې په ورځ له متحده عربي اماراتو سره وي. افغان ټیم خپلې دوی لومړنۍ لوبې په نیوزیلند او جنوبي افریقا باندې بایللي، خو که پاتې دوه لوبې په ښه ریټ وګټي او کاناډا هم سه شنبه نیوزیلند مات کړي، سوپر ایټ یا اتو غوره پړاو ته د افغانستان د وتلو چانس برابرېږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا او احترامات مکبل کی کدر منو ګللی زکون کو لمن دیم چې تاسو ټول بر تر او غجور او صحت مند اوسئ او د صحت چمې بون پتن وي. یو زله به هم تاسو ټول ته شرغ واس مم دنن ورځی درسي موضوع ته د کسرنګ چیز مر استاد سو دنن ورځی درسي مضمون د افغان مشهور مرمنو اړوندې موږ تاسو بنن افغان مشهور مرمن وو پیشنو او د هغوی د ژوند اړوند به پښپړ معلومات تر لاسه کو. تر نو ګللی زکون کو زمر استاد سو د تیری ورځی پر لوست باندې لنګ تکرار کوم چې زمر استاد سو تیر ورځې لوست ملکا سرایا ترزی اړوند و. موږ تاسو ملکا سرایا ترزی و پیژندل چې څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم ډول کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. دا مو پیژندل چې ملکا سرایا ترزی نه یوازې د غازی امان الله خان مېرمن مې، بلکې د دې ترڅنګ د افغان ښځو د دود، کلتور او فرهنګ لپاره یې هم ستر خدمتونه سرته رسولي وو. نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټول درنو ګلالي زکونکو لپاره مې د همدغه سي اتلې افغان مېرمنې په باره کې معلومات چمتو کړي دي. هیله مندم چې د درس تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زکونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو درنو خوږو زکونکو څخه هیله لرم چې خپل د درس لپاره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه له خپلو ځانو سره ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل نوټ کتابچو کې د ځانو سره نوټ کړئ. اوس هم راځو درنو زکونکو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع زرغونه انا ده. ولو چې زرغونه انا څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او ولې نوم په تاریخ کې لیکل شوی دی. لولو چې زرغونه انا څوک ده؟ زرغونه انا د لوی احمدشاه بابا مور او په خټه الکوزي وه. د خپل وخت یوه پوه او هوښیاره میرمن وه. د دې لپاره ده یو ویاړ بس و چې نه یوازې د احمدشاه بابا روزنه یې په کوچنیوالي کړې وه، بلکې په لویوالي کې هم. کله چې احمدشاه بابا د یوې لویې جرګې لخوا زموږ د هیواد مشر په توګه وټاکل شو، زرغونه انا د یوې هوښیارې مشاورې په توګه د هغه سره مرسته کول. یعنی زرغونه انا په اړوند لولو چې زرغونه انا نه یوازې د لوی احمدشاه بابا چې د افغانستان لوی امپراتور له جملو څخه شمېرل کېږي، لوی امپراتور احمدشاه بابا مور وه، بلکې د دې تر څنګ د افغانستان د هوښیارو زیرکو او فوه افغانو مېرمنو له جملو څخه وه. همچنان زرغونه انا په قوم یا هم په قبیله الکوزي و، چې الکوزي قوم یو غټ ټبر دی، د دې ټبر له جملې څخه و. همچنان نه یوازې دا چې زرغونه انا د احمدشاه بابا په روزنه کې ډېر زیات کار سرته رسولی و، هغه ته یې له کوچنیوالي څخه ډېره نیکه او سالمه تربیه ورکړې وه، بلکې د دې تر څنګ کله چې احمدشاه بابا په یو لوی جرګه کې زموږ د ټول هیواد د مشرانو په واسطه د هغوی د ټاکنې له لارې څخه د افغانستان لوی امپراتور وټاکل شو، نو په دې وخت کې زرغونه انا د یو هوښیارې مشاورې په توګه د هغه سره مرسته کول، تر څو د سلطنت په دوران کې له کومو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نه سي، او هغه ته به یې همیشه نیکې سلایوي او نیکې مشورې ورکولې. کله چې په 1400 هجري قمري کال احمدشاه بابا د حکومت مشران راټول کړل تر څو کندهار نوی ښار جوړ کړي او د دشمن د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره لازمي چارې وسنجوي، نو تر ډیرو خبرو اترو وروسته دا خبره ومنل شوه چې د ښار د دفاع لپاره باید له ښاره اووه دیوالونه او اووه خندقونه راوګرځول شي تر څو د ښار خلک د دشمن د حملې څخه وژغوره شي. کله چې زرغونه انا له دې خبر شوه، سمدستي احمدشاه بابا راوغوښت. کله چې په 1400 کال کې احمدشاه بابا له ډېرو زیاتو سیاسي ستونزو، کړاوونو او ننګونو سره مخامخ سو، نو په دې وخت کې احمدشاه بابا د خپل حکومت، د خپل سلطنت، د خپل درباریان ټول راوغوښتل او هغوی ټولو سره یې په ګډه او مشوره سره دا سلا وکړله تر څو دغه د دشمن کومې احتمالي، یعنی ممکن هغوی ټولو اور باندې حملې کړې وای، د دغو احتمالي حملو د مخنیوي لپاره یوه سمه او لازمه لاره وسنجوي تر څو وکول سی د خپل دشمن په مقابل کې مقابله وکړي او د هغوی سره مبارزه وکړي. نو د ډیرو خبرو او اترو قولو څخه ورسته احمدشاه بابا او د دربار ټول خلک، د سلطنت ټول خلک د نتیجې ته ورسېدل تر څو دی پر شار باندې ودانی دیوالونه او ودانی خندقونه راوګرځوي تر څو د دغه قلا څخه یا هم د دغه کندهار ښار څخه حفاظت وکړي. البته د یادونه وړ ده چې کوونکو احمدشاه بابا سلطنت یا هم پایتخت چې وو په خپل کندهار ښار وو، په کندهار ښار کې احمدشاه بابا خپل پایتخت جوړ کړی و. کچیرې تاسو دغه چارزینې پیژنئ، دغه د چارزینو ساحه چې ده د احمدشاه بابا په وخت کې جوړه شوې ده. نو د دغو حملو د راګرځولو لپاره د او درباریانو دا فیصله وکړه تر څو اووه دیوالونه او اووه خندقونه جوړ کړي او د دشمن د حملې څخه مخنیوی وکړي. نو په دې وخت کې چې کله زرغونه انا خبره سوله، نو سمدستي کسان ولېږل تر څو احمدشاه بابا راوغواړي. ولو چې احمدشاه بابا ته زرغونه انا څه وویل؟ او ورته یې وویل، زویه دا خبره ټینګه په غوږ کې ونیسه چې افغانان هیڅکله د خاورو په دیوالونو او د اوبو په خندقونو ځانونه نه ساتي. په دې خندقونو او دیوالونو به یوازې ته وژغورل شې، به یوازې اذا او ته وژغورل شو، هغه ستا نور ورونه او خوندې به د دیوالونو او خندقونو څخه د باندې پاتې دي. آیا هغه له تا څخه ساتنه نه غواړي او نه هغه افغانان دي؟ بله دا چې ته باید دومره انتظار ونه باسې چې دشمن د ملک تر سرحدونو راتیر سي او ستا ښار ته راورسیږي. یعنی زرغونه انا چې کله دا خبره واورېدل، له دې خبرې اوریدل څخه وروسته سمدستي احمدشاه بابا کله چې راوغوښتل، نو احمدشاه بابا ته یې دا یادونه وکړل چې زویه، ته باید د یو خبره ډیره دقیق او ټینګه په غوږ کې ونیسې. ټول افغانان چې دي په دې خار چې ژوند کوي، ته نسې کولی چې دغه ټول افغانان د په دغو اوو دیوالونو او د اوبو په خندقونو باندې وساتې. که چیرې ته دغه خندقونه هم جوړ کړې، د دغو څخه دغه کومه قلعه چې تا جوړه کړې ده، یعنی دغه کوم سلطنت چې دي، یوازې به دغه د سلطنت بیا هم د دربار خلک زه او ته په دې سره وساتل شو، نور د دې قلعه څخه بهر کوم کسان چې دي کوم افغانان چې کوم نور خوندي او رونه شي آیا ته په هغه په دې دیوالونو او په دې خندقونو وساتې؟ نو کله چې احمدشاه بابا دغه خبرې واورېدلې نو احمدشاه بابا ته یې دا یادونه وکړل وایي ته باید د دشمن تر برید پورې انتظار ونه کړې او ته باید داسې انتظار ونه کړې تر څو هغوی ستا تر کلا پورې راورسېږي او پر تا باندې برید وکړي. ته باید مخکې له دې نه چې هغوی تا ته ځان ورسوي ستا تر سرحدونه راتیر سي ته باید د هغوی دپاره آمادګي ونیسې او هغوی دې ته پرېنږدې تر څو ستا تر سرحدونه راتیر سي. هغه و چې د احمدشاه بابا له مغزو څخه د باندنی مفکوره ووته او یو معمولي کلای جوړ کړله. همداشان روایت دی چې په 1104 هجری کال کې د احمدشاه بابا د ماتې غاش په دروغو کندهار ته راورسېده او داسې اوازه شوله چې احمدشاه بابا د پانی پت په جګړه کې ماته خوړلې او لشکر یې فنا شوی دی. سو دا خبره زرغونی انا ته ورسېدل. دغه میرمنې وویل بری او ماتی د تقدیر په لاس کې دی مګر احمد ځان وژني او ماته نه کوي. کله چې احمدشاه بابا د مور دغه خبره واورېدله نو په دې باندې پوه شو چې مور مې کوم څه وایي هغه حقیقت دی. نو احمدشاه بابا د خپلو مغزو څخه دغه باندني مفکرې د باندني فکرونه یې له ذهن څخه وباسله. د دې پر ځای چې د اووه غټ دیوالونه او اووه دانې خندقونه جوړ کړي وای د هغه پر ځای باندې احمدشاه بابا یو کوچنی او معمولي کلا جوړ کړله او همدارنګه په دغه وخت کې احمدشاه بابا پانی پت ته جګړې ته ولاړې چې د پانی پت په جګړه کې احمدشاه بابا په اړوند یو د دروغو اوازه خبره سپله چې احمدشاه بابا په پانی پت کې ماته خوړلې ده. دا جګړه کې له ماتې سره مخامخ شوې دي او لشکر یې فنا شوې دي او ټوله له منځ څخه تللې دي. نو کله چې زرغونه انا له دې خبرې څخه خبره سپله نو وی ویل چې بری او ماتې د تقدیر او قسمت خبره ده خو زه په دې باندې باور لرم ډاډه یم چې زما زوی احمد خان ځان وژني خو هیڅکله هم ماته نه مني. د زرغونه انا د زیږیدو او مړینې نیټه نامعلومه ده خو دومره ښکاریږي چې په 1104 هجري کال یعنی د کندهار ښار د جوړېدو تر تاریخ وروسته د احمدشاه بابا په ژوند کې وفات شوې ده. یعنی کله چې زرغونه انا دا خبره وکړله دغه کومه اوازه چې و د دروغ ثابت شوله او وروسته کله چې دا ښکاره شوله چې احمدشاه بابا د پانی پت د جګړې څخه بریا ترلاسه کړې وه او بیرته د خپل ښار پر لور باندې راستون سو نو همچنان په دې برخه کې لولو چې زرغونه انا په خپله د زیږیدو نیټه او د مرګ نیټه یې دقیقه معلومه نه ده خو دومره موږ ویلی شو کله چې په دغه 1104 هجري کال کې د کندهار ښار جوړې دي نو په دغه تاریخ کې احمدشاه بابا په ژوند کې د اوپات شوی و. یعنی په دغه 1104 کال کې کله چې د کندهار نوی تهداب شو دل کې دي کندهار په نوی بڼه او نوی ډیزاین سره جوړې دي نو په دغه وخت کې د احمدشاه بابا د پاچاهۍ په دوران کې د اوپات شوی ده. سرنګ چې احمدشاه بابا په 1108 کال کې وفات شوی نو د دې مېرمنې وفات د 1104 او 1108 هجري کلونو ترمنځ واقع شوې دي. یعنی دغه نیټې ته چې د احمدشاه بابا د مرګ یعنی د مړینې نیټه دقیقه معلومه ده چې احمدشاه بابا په خپله په 1108 هجري کال کې وفات شوی دي او دغه کومه جګړه چې پیښه شوې وه هغه د 1104 هجري کال کې پیښه شوې وه. نو د دغو دوو کلونو ترمنځ زرغونه انا ژوند د مړینې نیټه یې امکان لري. که داسې وګڼو چې زرغونه انا د احمدشاه بابا د زیږیدو پر مهال یعنی په 1105 هجري کال کې 40 کلنه وه او د 1108 هجري کال پر شاوخوا وفات شوې وي نو دې پایلې ته رسېږو چې اورشادي په 80 یا 70 کلونو ژوند کړی دی او قبر یې د کندهار ارانداو په کوهک کلي کې دی. یعنی که چېرې موږ د داس وبلو چې د احمدشاه بابا د زیږیدو اصلي نیټه واخلو چې احمدشاه بابا په خپل په 1105 کال کې پیدا شوی دی او په 1108 کال کې وفات شوی دی نو که چېرې دغه شاوخوا دغه نیټې موږ ته دقت وکړو نو داس ویل سو چې زرغونه انا ممکن 80 کاله یا هم 70 کاله ژوند کړی وي او وروسته د هغه څخه د کندهار ښار د ارغنداو په کوهک کې کوم چې یو کلی وو په دې ځای کې خاورو ته سپارل شوی ده. استاد عبدالرؤوف بینوا په خپل کتاب پښتنی مېرمنې، یعنی پښتنی مېرمنې په نامه چې کوم کتاب د لیکلو وو، په دې کې د زرغونې انا په حقله داسې لیکلي دي. زرغونه انا د علي حضرت احمد شاه بابا مور وه چې دغه پښتنه مېرمنه د دې هسکو غرونو په لمنو کې د پښتونوالي یو ښه مرګ مرقه بلل کېږي. زرغونه انا د دې پاکې خاورې د خدمت او لوړوالي لپاره یو داسې نابغه زوی لکه احمد شاه بابا پښتون ملت ته وړاندې کړه، لکه احمد شاه بابا چې دی. د احمد شاه بابا د بابا لقب وړی دی، هم دغه رنګه دې پښتنې مېرمنې د انا لقب ګټلی دی او تر اوسه پورې یې په پښتني دنیا کې نوم ژوندی دی. یعنی عبدالرؤوف بینوا چې کوم یو لسترو او پرمختللو شاعرانو له جملې څخه شمېرل کېږي، ده په خپل پښتني مېرمنو په کتاب کې داسې ویلي دي چې زرغونه انا نه یوازې دا چې د علي حضرت احمد شاه بابا مور وه، بلکې د هغه د دوران د هسکو غرونو په لمنو کې د یو پښتونوالي یو ښه غوره بېلګه بلل کېږي، او همچنان دې د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. لکه څرنګه چې احمد شاه بابا د بابا لقب ګټلی و، همدغه شان زرغونه انا په خپله د انا لقب ګټلی و، او تر نن ورځې پورې د افغانستان په تاریخ کې د نوم یادونه کېږي او نورو افغانو مېرمنو ته د یو مثال په توګه سره ده. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ ستاسو د نن ورځې لوست، هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه پوه سوي یاست. د لوست په دې برخه کې هم ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځم. زموږ ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. هیله ده چې دغه درس په ښه او دقیق ډول سره وګوري او د درس مهم ټکي د خپلو ځانونو سره یاد کړي. نورو درنو زده کوونکو، وخت مونږ نیسم. زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای تر همدې ځای پورې وو. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل داسې درس پورې د الله په امان. شبه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و احترامات می قبول کی قدرمن او درنو زکون کو یوزل به هم تاسو ټول ته شرغلاس بم دنن ورځی درسی موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات رو غجور او صحت مند او سړي او صحت چمه بم پتن می درنو او ګللی زکون کو زمرا تاسو دنن ورځی مضمون افغان مشهور مرمن اروندی ور تاسو با افغان مشهور مرمن و پیژنو او د هغوی د ژوند په حق به بش پر معلومات تر لاسه کو. خو را ګللی زکون کو لکه سرنګ چې زمرا تاسو د تیر ورځی لوست مرمن زرغونه انا اروند او مشو تاسو مرمن زرغونه انا پیژندل او د هغې د ژوند په حقله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو لپاره مې د همدغه سیاتلې افغانې قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله من دی چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګللي زده کوونکو څخه هیله لرم چې خپل ټول درسي مواد د خپلو ځانو سره چمتو ولري، تر څو د نن ورځې د درس نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلي. او هیرې د نوي درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید خپل د تیر ورځې لوست هم په خپل ذهن کې په بشپړ ډول سره ولري، ځکه دغه کوم موضوعګانې چې موږ تاسو ته تشریح کوو یا هم کوم درسونه چې تاسو ته درکول کیږي، دا هغه درسونه دي کوم چې ستاسو سره په راتلونکي کې مرسته او همکاري کوي، تر څو تاسو د خپل تیر تاریخ اړوند معلومات ترلاسه کړئ او خپل ګران هېواد افغانستان مخکښې او اتلې افغانې مېرمنې وپیژنئ. نو درنو زده کوونکو، همیشه کوشش کوئ خپل درسونه ته په دقت سره پاملرنه کوئ او یو څه په ډیر دقیق او ښه ډول سره زده کوئ. اوس هم درنو زده کوونکو، د خپل لوست پر لور باندې راځو. زموږ ستاسو د نن ورځې اتم لوست موضوع بی بی زینب ده. ولو چې بی بی زینب څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او ولې یې نوم په تاریخ کې لیکل شوی دی، دلیل یې څه و؟ بی بی زینب، زینب بیبی د میرویس نیکه لور. بیبی زینب بیبی چې د میرویس خان هوتکی لور و، د افغانستان د تاریخ یو لبرجسته شخصیت ګڼل کیږي چې د دې هیواد په حساسو دورو کې مهم رول لوبولی دی. هغه د افغانانو د مشهور سردار د هوتکی کورنۍ د بنسټ شوونکي میرویس نیکه لور و. زینب بیبی نه یوازې په کلتوري او ټولنیزو برخو کې اغیزناک رول درلود، بلکې د افغانانو د ملي هویت په جوړولو او ساتلو کې هم مهمه ونډه لرله. لولو چې زینب بیبی د میرویس خان نیکه لور و، چې زینب بیبی پلار میرویس خان هوتکی و چې په هغه وخت کې د افغانستان د لوی امپراتورانو له جملو څخه و، چې اوس هم په تاریخ کې د میرویس خان نیکه نوم سته او د هغه د اتلولۍ او قهرمانۍ اړوند یادونه کېږي. زینب بی په هغه وخت کې یو له پرمختللو او مخکښو شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کېدله. په هغه وخت کې هغه دوره چې وه ډېره حساسه وه، ځکه د میرویس خان هوتکي د ډېرو زیاتو ستونزو او ننګونو سره مخامخ شوي وو، یعنې د سلطنت په دوران کې له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوي وو. خو زینب بی هم په هغه دوران کې د خپل پلار سره په نه یوازې دا چې په کلتوري او ټولنیزو چارو کې ډېره زیاته مرسته او همکاري کول، بلکې د دې ترڅنګ د افغانانو د ملي هویت په جوړولو او ساتنې کې هم مهمه ونډه درلودل. یعنې د افغانانو د ملي هویت، یووالي او اتحاد په جوړولو کې هم ستره ونډه او برخه اخیستې وه. زیږیدنه او کورنۍ لولو چې زینب کورنۍ څه ډول په او کوم کال کې زیږیدلې ده. زینب بی بی د اولسمې میلادي پیړۍ په لومړۍ کې زیږیدلې وه. هغه د میرویس خان هوتکي لور وه چې د افغانانو یو ستر مشر او د صفوي سلطنت په وړاندې بغاوت وکړ او د افغانستان په سویلي برخو کې یې د هوتکیانو خپلواکي رامنځته کړه. لولو چې زینب بی بی په خپله په اولسمې میلادي پیړۍ کې په لومړنیو دورانونو کې، یعنې د پیل په وخت کې زیږیدلې وه، په هغه وخت کې میرویس خان هوتک چې د ستره سلطنت په وړاندې چې د صفویانو سلطنت و د هغه په وړاندې باندې بغاوت پیل کړه او د هغوی پر ضد یې پاڅون وکړله. نو میرویس خان نیکه په هغه وخت کې په دې وتوانېده چې د افغانستان په سویلي برخو کې د هوتکیانو خپلواکي رامنځته کړي او د هوتکیانو یو کورنۍ جوړې کړي او د هغوی سلطنت رامنځته کړي. زینب بی بی په داسې کورنۍ کې لویه شوه چې سیاسي او ټولنیزې اغیزې یې ډېر پراخ وه. د هغې مور هم یو برجسته او د افغانانو د ازادۍ او خپلواکۍ پلوي ښځه وه. زینب په داسې چاپریال کې ورزول شوه چې سیاسي او ټولنیزې هڅې پکې ډېرې ارزښتناکه ګڼل کېدې. یعنې زینب بی بی نه یوازې دا چې په یوه تعلیم یافته او په یوه رهبری یا هم د یو شهزادګیانو او شاهي کورنۍ کې زیږیدلې وه، بلکې د دې ترڅنګ د زینب بی بی مور هم یو ډېر پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل چې ډېره زیاتې د ازادۍ او خپلواکۍ اړوند پلوي کوله او د ښځو د حقوقو لپاره یې کارونه سرته رسول. همچنان زینب بی بی په یو داسې چاپریال کې روزل شوې وه، داسې تربیه او روزنه ورکول شوې وه کوم چې ډېر زیات د سیاست او ټولنیزو کارونه یا هم دودیز پروګرامونه او فرهنګي کلتور ته ډېر زیات ارزښت ورکول کېده او هغوی ته ډېر زیاته پاملرنه کېدل. په افغانستان کې د زینب بی بی رول. زینب بی بی د یوې ښځې په توګه په داسې وخت کې چې افغانه ټولنه تر ډېره د نارینه وو تر واک لاندې وه، په تاریخ کې مهم رول ولوباوه. یعنې زینب بی بی د یوې ښځینې د یو افغاني مېرمنې په توګه سره کله چې په افغانستان کې د افغانستان ټولنه یا هم دغه کومه جامعه چې وه ډېره زیاته د نارینه وو په واک کې وه، د هغوی واک او حکومت چلېده، په دغسې یو تاریخ کې ډېر زیات مهم رول ولوباوه او خپل استعداد یې ټولو ته وښوده. هغې په داسې دوره کې ژوند کاوه چې افغاني کورنۍ د خپلواکۍ او خپل هویت د ساتلو لپاره په مبارزه بوختې وې. د هغې رول په دې دوره کې د خپل پلار میرویس خان لپاره د یو مشاور او سیاسي ملاتړ کوونکي په توګه یادیږي. یعنې په هغه دوره کې بی بی زینب ډېر زیات چې کار سرته رسولی دی، د خپل پلار سره د یو مشاور او سیاسي ملاتړ کوونکي په توګه سره کار سرته رسول او د خپل پلار سره د دربار په کارونو کې مرسته او همکاري کول. سربیره پر دې زینب بی بی د افغانو ښځو د مبارزې او د یوې نښې په توګه پیژندل کېږي. د دې ترڅنګ نه یوازې چې د خپل پلار سره په سیاسي چارو کې ملاتړ کوي، بلکې د دې ترڅنګ همچنان زینب بی بی د افغانو ښځو د مبارزې د یو نښې په توګه سره هم پیژندل شوې ده. یعنې د یو پیغام په توګه سره هم پیژندل کېږي چې د ظلم او بهرني واک په وړاندې یې مقاومت وکړه. یعنې یوازینی شخصیت چې په هغه دوره کې وه هغه زینب بی بی وه چې د ظلم په وړاندې مقاومت کاوه او د ښځو د حقوقو لپاره یې دفاع کول. کلتوري او ټولنیز رول. زینب بی بی د خپل سیاسي اغیزو سربیره په کلتوري او ټولنیزو برخو کې هم ډېره اغیزناکه وه. هغې د افغانانو د ملي او کلتوري ارزښتونو په تزویج کې هڅې کولې او د هغوی کلتوري هویت په ساتلو او پیاوړي کولو کې مهمه ونډه لرله. زینب بی بی د هغو لومړنیو ښځو له ډلې وه چې د نارینه وو تر څنګ د یو کلتوري او سیاسي شخصیت په توګه پیژندل کېده او د هغې رول د افغانو ښځو لپاره د خپلواکۍ او ازادۍ د یوې پلوي په توګه په یاد په یاد پاتې شوی دی. یعنی زینب بیبی په خپل دوران کې ټولنیز او همچنان کلتوري فرهنګ او دود ته یې ډېر زیات ستر خدمتونه سرته رسولي دي، او د دې تر څنګ په سیاسي چارو کې هم ډېره زیاته برخه اخیستې وه. زینب بیبی نه یوازې دا چې د افغانانو او د ملي او کلتوري ارزښتونو په تزویج کې هڅې کولې، د دې تر څنګ د افغانانو کلتور او هویت او اتحاد ساتلو کې هم مهمه ونډه سرته رسوله، او همچنان په هغه وخت کې د افغانو لومړنۍ ښځو له جملې څخه شمېرل کېدل، کوم چې د نارینه وو تر څنګ په کلتوري او سیاسي چارو کې برخه اخیستې وه او د یو لوی شخصیت په توګه سره پیژندل کېدله. او په هغه دوران کې زینب بیبی د افغانو ښځو لپاره د خپلواکۍ او ازادۍ د پلوي په توګه سره ډېر زیات کارونه سرته رسولي دي چې اوس هم هغه کارونه یې د ټولو خلکو په یاد کې پاتې دي او ټوله یې یادونه کوي. د ژوند د شرایطو او کړنو وړاندیز. زینب بیبی په داسې دوره کې ژوند کاوه چې افغانستان د ناامنۍ او بې ثباتۍ سره مخ و. هغې تل د خپل پلار میرویس خان تر څنګ د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره هڅې کولې. زینب په سیاسي او نظامي فعالیتونو کې برخه اخیستله چې د وخت د کورنیو او بهرنیو واکمنیو په وړاندې ترسره کېدل. سربیره پر دې هغې په ګڼو فرهنګي مراسمو کې برخه اخیستله چې د افغانانو قبیلو ترمنځ د یووالي او اتحاد پیاوړتیا لپاره جوړېدل. لکه څرنګه چې موږ مخکې یادونه وکړه، زینب بیبی د خپل پلار سره په سیاسي چارو کې مرسته کوله چې دغه سیاسي چارې د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره سرته رسول کېدل، او همچنان د دې تر څنګ زینب بیبی د افغانانو د هویت په ساتلو کې هم پوره ونډه اخیستې وه. پر فرهنګ او ټولنې یې اغیزې. زینب بیبی د یو مخکښې او مبارزې کورنۍ د غړي په توګه د افغانستان په فرهنګ او ټولنه ډېرې اغیزې درلودې. هغه د افغانو ښځو لپاره د یوې نښې په توګه خپلواکۍ، فداکاري او ټولنیز فعال رول سمبول ګرځېدلې وه. زینب په ځانګړي ډول د افغانانو د ملي هویت په پیاوړتیا او د خپلواکۍ غوښتونکو مبارزو په بریالیتوب کې مهم رول لوبولی دی. پر راتلونکي نسلونو اغیزې. زینب بیبی د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښې ښځې په توګه د افغانو ښځو پر راتلونکو نسلونو ژوره اغیزه پرېښوده. نوموړي د یو مور، میرمن او مبارزې لور په توګه د زړورتیا او ټولنیز فعالیت بېلګه وړاندې کړه. د هغې فرهنګي او سیاسي اغیزې د افغانانو په ملي حافظه کې ثبت شوي دي، او ګڼې افغان ښځې یې د ځان لپاره د یو الهام په توګه ګڼي. یعنې زینب بیبی د نه یوازې دا چې د افغانستان په تاریخ کې یو مخکښې ښځې په توګه سره بلل شوې، بلکې په هغه دوران کې د راتلونکو نسلونو لپاره یې هم ژورې اغیزې پرېښې دي. نوموړې د یو مخکښې مور، د یو ښې مېرمنې او د یو مبارزې لور په توګه سره یادونه کېږي، او همچنان د یو زړورې ټولنیز فعالې په توګه سره هم پېژندل کېږي، کوم چې اوس هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو الهام دی او هغوی ته یو پیغام په توګه سره ده. د ژوند وروستي کلونه او مړینه. د زینب بیبی د مړینې دقیق وخت په تاریخ کې نه دی ثبت شوی، خو ځینې تاریخي سرچینې اشاره کوي چې هغې د خپل ژوند وروستي کلونه د خپلې کورنۍ او ملګرو تر څنګ په هوتک سیمه کې تیر کړل. داسې ښکاري چې هغه د 13مې پیړۍ په منځ کې وفات شوی. وروسته له دې چې د هغې د ژوند په اړه ډېر جزئیات نه دي موجود، خو نوم یې د افغانستان په تاریخ کې د یو مهمې محورې څیرې په توګه ثبت پاتې شوی دی. زینب بیبی د مړینې اړوند ولو چې زینب بیبی په خپله د مړینې دقیقه نیټه یا هم دقیق تاریخ یې معلوم نه دی، خو بیا هم د ځینو تاریخي سرچینو یا هم د ځینو تاریخي منبعو څخه دا معلومیږي چې زینب بیبی د خپل ژوند وروستي کلونه د خپل کورنۍ او خپل ملګرو تر څنګ چې تیر کړي دي، چې هغه سیمه د هوتک سیمه په نامه سره یادېدل، په دې سیمه کې د خپلو ملګرو او کورنۍ غړو سره یې د ژوند اخري شېبې تیرې کړي دي، او د 13مې پیړۍ په منځ کې وفات شوې ده. هم حالته خاور ته سپارل شوې ده. د زینب بیبی د ژوند په حق ډېر زیات جزئیات معلوم نه دي، خو بیا هم د افغانستان یو له مهمو او محورو څیرو څخه شمېرل کېږي، او یو محوري څیرې په توګه سره ثبت پاتې شوې ده. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو د نن ورځې درسی موضوع اړوند یو څه زده کړی وو سی جی دا اوس مړه تاسو د نن ورځې لوست کوم چې مړه تاسو زینب بی بی اړوند معلومات ترلاسه کړل او مو پیژندل چې زینب بی بی څوک او څه ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. اوس هم د لوست په راتلونکي برخې ترسو په دې برخې کې درنو زده کوونکو ستاسو لپاره ستاسو کورنۍ دندې اړوند یادونه کوم. ستاسو کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. تاسو ټول درنو زده کوونکي به د نن ورځې درس په دقت سره ولولي او د درس